په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده نن یکشن بده د تلیا میزان میاشتې 22 د اکتوبر 13 خبری مجله په خبرونو پیلوو. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی د اسلامي دولت ډلې داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول شوي 22 افغان له خپل هغه 22 هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول شوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼې کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې وو چې د تحقیقاتو فدرال ادارې یا FBI د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 40 او یوه 10 کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی خو دوه نور نیول سوي کسان خوشې شول. د طالبانو دو مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامان سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوې ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل شوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو 3 پوځیان وژل شوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی وو. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې 4 طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاسته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه 11 فصلونه او 18 مادې لري چې په دې کې د دولتي خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی وو، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگټن لخوا د یو ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سامي جعجع پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربان لپاره یوازنۍ لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د ښاغلي جعجع ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا 2 کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول نه دي توانیدلي چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د 10 اورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربه هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړې. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کپتان دی. د شوزو د کرکټ نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله د سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبې پر ورځ لومړی لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوچي د اتو وکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویمه سیالۍ کې بیا جنوبی افریقا د وو وکټو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر پر څلورمه په متحده عرب اماراتو کې پیل سو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر شلمه د اماراتو په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه ولولې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسی. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دی وربللی. په بل راپور کې د خیبر درې په ریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ. په کونړ کې په وړوکوالي کې واده سوي نجونې وایي چې اوس د بې وزلۍ کړیږي او مسؤلیتونه یې زیات دي.
څوک په ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چې په خل کې ځانګړي سپلای ماشومان ته ورکوي په چې په خنه کې انګلیسي ماشومان پاتې.
کندهار کې د انځورو باغلرون کې وایي سږ کال یې د ځینو مرضونو له کبله لږ حاصل ترلاسه کړی.
ژړې کړې دي چې لاج ګرسرانه لري د انځر ډېر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي بلهاره درخته ګرده درخت کې دغه شان دي او نه د ګر شاولي کوټ دغه کیسه ده.
په میدان وردګ کې یو زده کوونکي نوي تخنیکي وسایل جوړ کړي.
شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولي دي. دا شیان ما اختراع کړي دي. یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي.
دا خبري مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونه ته شرغلاست. اوس ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دی وربللی. افغانستان د دې سازمان څارونکي غړي هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکي هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریزه لپاره چې امنیت ته اندېښنې سته، په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته سر لننه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان دوه ورځنی سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکي د بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولی شوې. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15 څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2020 کال کې د چین، روسیه او منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شکل له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دی ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وې ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند پی آی ای اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیزې لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاري سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګری، چاپیریال، ټولنیز اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
په کونړ کې ځینین جنوي ډېر همزولي او خپلواني په کوشنیوالي کې واده سي وي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه نسي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. په دې راپور کې د دغو نجونو ستونزو ته کتنه شوې ده.
زما د کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولکلې و. آج کل کور ته لاړه واده شوله ده. کور په اصولو په خاوند په حقوقو د خواښې سفر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه و. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو، چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغه څلور ماشومان هم پیدا شو، خو هغه ماشومان سره نور جون هم سم تلخ شو، ځکه چې هغه ماشومان په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روک دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومان ته د نفقې ګټلو وسی نه درلود او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک، څښاک، لباس او درمل نه وو او هم دې نیستۍ اړ کړ چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه په رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته ماشوم پیدا شو، لوی هم شو، دوه کاله ته مرسته نه بیرته پوښتنه وشوه، نه رال، نه نه په قشته، نه د ماشومانو روزنه، تعلیم، هېڅ شی هم نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چی پخه کې ځانګړي سپلې ماشومان ته ورکې پخ چی پخنه کې هم د سیمه ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپل ټولګیوالي مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پښپغم ټولګي کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګي څخه واده کړنه. اوس یې جون به خل ستونزه مشکلات سره مخ دي. کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشکوله، د کور په وسلو باندې نه پويږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پويږي. بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونزه مشکلات سره مخ دي.
جونې وای د طالبان لخوا شپګم د لوړو ټولګیو د خزینس د کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیواله کې د نجونو ودول زیات شوې دي. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامدار بیروزګاری او غربت ته. ډاکټران وای په کوچنیواله کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او تری پیدا کیدونکې ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسی خان ازادي رادیو ته وویل
انجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلات سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب، چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د ملي جرګې په لزګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ او د جرګې تنظیمونکو ډله پښتون ژغورنې غورځنګ هیله مند چې نن به د جرګې چاري بشپړې شي. په دې راپور کې د ځینو پخوانیو افغان چارواکو نظر هم د دې جرګې په اړه اوریدلای شي.
تامه ده چې د خیبر درې پوریګي لال مسیمه کې د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یکشنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخیره اعلان کړي. په دغو کمیټو کې شپېته د زلو یا ولسوالیو اساسولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په اساسیتو په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12مه پیل شوه. ټاکل شوی و چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسمن شروع شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګي لالمته د یو شمیر برخوالو د نه رسیدو له امله دا جرګه یو ورځ وروسته شروع شوه. تیرونی د پاکستان امنیتي ځواکونو څو ځله د جرګې پر پندال بریټ وکړ، خیمه ور وسوسولې او وسایل ور مات کړل. د شنبې په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ وکړ. پرون د جرګې پر مهال کومه امنیتي پیښه رامنځته نشوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چاري مخته یوې. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د جمهوری نظام په وخت د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار رنگین د فرس پنتا دا جرګه تر ظلم لاندې د خلکو دیموکراتیک ننداره بللې ده. د فرس پنتا د شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې دا جرګه د چارواکو په فرمان نه ده جوړه شوې، د ښځو او نارینه وو د عدالت غوښتنې پر بنسټ جوړه شوې ده چې د دې جرګې پریکړې د ملاتړ دي. د شغل سپنتا په باور د افغانستان خلک کولی شي چې له دې ولسی حرکت زده کړي وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي دي چې په دې سره جرګه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تنظیم شوی د ښځو مانادار او فعال حضور دا پیغام لېږدوي چې پښتانه نه وروسته پاتې دي او نه هم د ښځو پر ضد. شاغل صالح په ایکسپانه کې لیکلي دي چې په دې جرګه کې سیمبولیک نقشې د ستایلو دي او په دې جرګه کې نه د توري نندارشته نه د وینو او وشلو شعارونه. د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا د جرګه د ظلم په مقابل کې د مظلومینو د شکایتونو د طرح کولو تازه مرحله وبلله. ملا ضعیف په خپل ایکسپانه کې لیکلي دي چې د دې جرګې د مظلومو برخوالو لخمه ډکې کیسې د دې څرګندونه کوي چې د شکایت ځای نه لري او پرته له دې چې ظلم وسغمي بلله رانه لري. ملا عبدالسلام ضعیف له څرګنده کړي چې په پاکستان کې د پښتنو د لوی جرګې بریالي شي او خپل اهداف تر لاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربېره روانه ده چې د اکتوبر په شپږمه د پاکستان حکومت له طرحګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړ.
له خبرونو ور اخوا
د خوست د شمال دومندی ولسوالی اړوند د شوی خېلو د لومړنی شونځي د زده کوونکو شونیز بهیر د شونځي د ودانی د نشټوالي او د درسي توکو د کمښت لپاره اغیزمن سوی دی. زده کوونکو او شونکي د شونځي د ودانی او د زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دومند ولسوالۍ د خوی خیر په سیمه کې د یو لومړني خوځې تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې خوځې په یو خیمه کې په یو وخت د دوه ټولګیو زده کوونکي کینی او بیا په نوبات د خوونکو لخوا هغوی تل وستونه خودل کیږي. زده کوونکي ماشومان د خوی خیر د لومړني خوځې لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. دیات خوځې درې زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپل سنځه مشال رادیو سره داسې شریک کړي.
زاهد الله ضبط لارم سیم کې نیک په سیم کې پنځه لاس کسان دي کې درې خیمې دي. پر خیمه کې دوه دوه سیم په درس وایي. کله چې باران شي لاو راوي د خیمې راس کېږي مونږ درس نه شو وایلای.
نو مې سمې غلا ده څلور استادان لرو کتابونه نه لرو شپې سیمه دي. دلته په یو خیمه کې دوه سیم پدي تمیر چې جوړ شي به ډېر ښه ده.
رشید بي ګوړي چې تل نه کتابینه وای خو نه کتابینه نشته. د مسخپل درې کتابینه دي دوه ویل کې دغه سپیرا دي نه رسانه دي پیرا یره محتاب جوړ شي رغه چې د والدین نرګرد شي ته مې سبق نشي. له میټر یې درې تیریږي یو غته هم سوچ کیږي.
د خوانځي مسولین وایي په خوای د درې خیمه حمله درلودي او له ناکامه په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د خوانځي سرخون کې شیر محمد وویل د زاید نشتون لکبلې د خوانځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې خي او د ارتیا په وخت په باکس کې یو بل ځای وړي.
چورنګای به شوی باران به شو میګ بو شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو منی موسم کې په میګ نه بودینه به مشمون به کمبال یو شای برشا کټینا غدلې او کار به په جنره خوندې کړي وي. چورلا سمدوا کول کې میته خمیر وړه کورم په برابر شوی دانه خو بیا هم چې سن څه مشکل شته ځکه چې یو وخت ما کې دوا سیم په تدریس کې یو استادون شګردون کوروي ابل بیا دار سي بیا چې ابل تدریس وکي بیا ابل تدریس شروع کوي اول خلې تمیز شي کنه بیا چې خمی میګ تشپیک دنه بیا بربر چې بیام سیدی
بلوري ته په خوښ کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول هغوسیمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ازمه کولري. د پوهنې ریاست تدریسي مرستيال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوانځي چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره مو پلان دی وزارت مقام سره شریک کړي دی د ولایت مقام سره شریک کړي دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره د دې لپاره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولې کیږي ان شاء الله پرتلون کې به د جو کې مخته ډاډ روکړي دی دا به هم په نظر کې نیول کیږي.
دی یادونه ورده په خوښ کې د ماحول شاوخه د ونیم لکه ماشومان او تنکی ظلمیان په څه باندې 1500 خوانځي کې پر زده کړو بوختي. د نور افغانستان په شان خوښ کې هم لدریو کلونو راهیسه لشپګم ټولګي پورته د جنو خوانځي تړلې دي او هغوی منځنۍ او ثانوي او لوړ زده کړو ته لاسرسي نه لري.
د میدان وردګ په مرکز کې یو زده کوونکی نوي تخنیکی وسایل جوړ کړي. د زده کوونکو د اوبو د سیواټر پمپ جوړ کړي چې لګښت یې هم کم دی، هم مهاله پجوندي او هم سولریزې برېښنا کار کوي. د هم په دې اړه راپور
اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمېر هغه تخنیکی وسایل ننداري ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه، لوډر، واټر پمپ او یو شمېر نور هغه تخنیکی وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکی وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډیر لوړ کیفیت لري.
او دغه شان مې چې ما اختراع کړی شپږ میاشتې وخت نیولای دا شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې دا شان ما اختراع کړی دی. یو څه شان نورم ستا چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي. اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټور جوړ کړم. بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل دا سکواټور مې مکمل کړ. لغه نه بعد دا هغه اوازک ما دی وستل لپاره ما دا کسي وبراجي گئی.
الله محمد دوبو یو داسي واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولری برېښنا کار کوي. نو موري وایي چې دولتي مسولین او سوداګری ملاتړ وکړي کولای شي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دي لکه ټانګ د بازک ته د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړی دي. د اندې تر څنګ تیارا ده چې هغه هم ما په خپل لګښت شخصی لګښت جوړ کړی دی. د دې شان څخه هدف ما دا و چې ز خپل هواد لپاره ښه شان جوړ کما. اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکي همداسې د دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه ماغه ما سره همکاري وکي کوم کارخانه یې هغه کې ز کار وکما د خپل هواد لپاره ښه پرمختللی شان جوړ کما. ستونزې خو دغه ویل چې د دې مادي سره ما سره وسایل نه و چې دغه شان په یو طریقه پرې کوم دی کې سورای وکما بیا غل نټو بولټ کم دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکی پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکی وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري خو د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
د هډیر زیات کوشش کوي شپې نه وخت پورې مدا کار کوي د سامانو کې مشغوله پس دا کار کوي چې ډیر ځخ خپل کار کوکه ما تخنیکی شین جوړ کما ټنګونه تیارې د ماشينډري د شین زیات جوړ کما خپل وطن ته خدمت وکما. موږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څنګه نه دا سره کړی کومک نو تشویقوي چې دا تکرس خپل کار ته دوام ورکړي که پیسې نه مو سره ذهن تیزی خپل کارو کې یو بل کومک څوک موږ سره وکړي کنه د نور بند ذهن تیزی خپل کاروبار به مخ ته بوزي کوم ماشين جوړي کټان جوړي دی بل په همکاري باندې مخ سره وسنستانه کومک کم کړی دا اسلامي امارات هم دا غوښتنه نه باید هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي خپل همت وسرو کې خپل کومک وسرو کې ځوانان نغه کې چې تشویقي کې خپل کاروبار خپل وطن سره مینا او کې پیدا کې خپل کاروبار
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستيال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې لیاد زده کوونکو سره به مرسته کوي. دی وایي د توارته نور زده کوونکو هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردانو مګلرو الحمدلله چې هغه نوې اختراع وکړي، داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطح به چانه کړي. نو دغه ملګرو دفاره موږ وقف وقف سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې. نو دا خلک کوشش کو چې موږ دا خلک سپورټ کو او دا حمایه کو، نورم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګان مو کې.
په ټوله کې د نظر خوندان په دې باور دي چې افغان ځوانانو او انجونو ته د شز د کړو زمينه برابر سي، هغه بل ازيات لاستراوړنې هم ولري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
را پرونه له ازادي رادیو نه اوري. کندهار کې د انزرو بغلرون کې وایي سش کلی د جړی او سپیرغوژی په نوم د مرزونو لکبله کم حاصل تر لاسه کړي. بلخو د کندهار د سوداګری خونی مسؤلان وایي چې د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه یې هر کال هند ته صادریږي، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لکبله د انځرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپیرغوژی وو د جړی مرستې کې د ادارې ګرځې راټو کړل
له باغ یې حاصل تر لاسه کوي، خو د کیفیت په اړه نه هیلې دي.
خو د فخاره کم نه دي، ښه کاله ما د فخاره کم نه دي. په فخاره معنا انځرو خرید په 6000 کې دي، په 5000 کې دي، ښه کال دې تر کټه دي. نو ښه
د شاولی کوټ ولسوالۍ د کلاسې می اوسیدونکو شمس الله چې د انځرو یو باغ لري وای د جړی په نوم د مرز لاملې سشکال د انځرو حاصل نیمای سوی. شمس الله وایي تیر کال یې 900 منه انځر حاصل کړ، خو سشکال نیمای هم تر لاسه نه کړ.
سشکال مر د انځرو حاصل ډیر خراب دی. پروش کال د باغ نه خروار انځر وکړ، سشکال 15 خروار نه پرکې. جړې کړې دي چې لاج ګر سره نه لري. د انځر ډیر سره کمزوري دي، دا شان پکښې کې دي. بلار درخته ګر د درختی د غشان دی، ونه د ګر شاول کوټ د غ کیسه ده. کمی و ډیر کمی معنی اگر باغ د پخوانی مینه کوي وس معنی چې دولت دا وکړي چې دوا او شی پیدا سی او بل یو علاج وس.
د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه هر کال هند ته صادریږي، خو د تیرو درو کلونو رئیس افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لامل د انځر صادرات لستون سره مخ دي. شبیر احمد او محمد نانی چې د انځر باغونه لري وايي د سوداګرو د غستونزو د دوی اقتصادي وضعیت خراب کړی دی، ځکه چې ډیری سوداګر له دوی څخه انځر په قرض اخلي چې ډیر کله د قرضونو پر وخت نه ورکول کیږي.
چې شاشکال به دا جړلی و د سپرغوژ مرض وکړي، نو انځر ډیر سره کمزور چې په خوا یې 100,000 او 25,000 جوړوي، وس 100,000 یا 200,000 جوړوي. بازار ډیر کښته دی، په خوا چې په 100,000 او په 15,000 خرڅه ده، وس په 8,000 او په 10,000 او په 10,000 داسې خرڅېږي. د دولت څخه دا غواړو وروره چې مثال زموږ حاصلات نیک په سمه بیه خرڅ او خدمت ترته برابر کړي. دا
دغه باغ زما دی، دا تقریبا یو زر بټي 1500 بټي به یې شاش کال خو انځر دغه رقم سوله چې د سپرغوډي او د جړی مرز ډیر وکي. دغه رقم سوچ په خو به معنا دغه ځګي وس 1500 شل لکه جوړول، شاش کال پر 15 پر 14 لکه پر ځکه پر 3 لکه ودرې دی.
په ورته وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي د انځرو صادرات له سمبولې میاشتې څخه پیل سوي او تمه لري چې سږ کال به شبې ولري. د دې خونی مرستیال عبدالباقی بنا ازادي رادیو ته وویل چې هند د کنداري انځرو یوازنی لوی مارکیټ دی. که سوداګرو ته د ویزې ستونزه حل سي، افغان صادرات به په اسانه ترسره سي او د سوداګرو د پیسو امنیت به هم ټینګ سي.
د تجارانو د سوداګرو په اصطلاح خپل سوداګری ته لاس خلاص نه دی، په زحمت سره یو شی استي او ری هم بیا د یو چا پر لاس خرڅي او د پیسو پر ټولول کې مشکلات لري. ولې که خپل تاجرانو ته ویزا ورکړي سي هم تجارت رونق پیدا کړي، هم زموږ صادرات ډیر سي او هم به هلته د زموږ د سوداګرو د پیسو امنیت وساتل سی په اصطلاح سره.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 2500 هکتاره ځمکه د انځرو باغونه شته او سږ کال د 1,00,000 ټنه حاصل د ترلاسه کېدو اټکل شوی. هڅه مو وکړه چې د انځرو د باغ لرونکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د کرنې ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه خبرو ته حاضر نسول.